یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشن مختوړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې د ایران په لسګونو وکیلانو دا لایحه پارلمان ته وړاندې کړې ده چې د غیر قانوني کډوالو پر موټر دي پولیس ډزې وکړي. کابل څه وایي؟ تر خبرونو وروسته به یې تفصیل درکړو. خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
کورنۍ چارو وزارت وایي د خورشید تلویزیون د پخوانی کارکونکي او د یوې همکارې د مړینې مرموزه پیښه څیړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له سپینې ماڼۍ سره هغه وخت مخکښه کوي چې که ټاکنیز الکترال کالجونه د منتخب ولسمشر جو بایډن بریا رسمن تایید کړي. او د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې د ایډز د ټیسټونو د زیاتېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د خورشید تلویزیون د پخوانی کارکونکي او د یوې همکارې د مړینې مرموزه پیښه تر څېړنې لاندې ده. د وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي هر کله چې پرمختګ وشي دوی به یې له خلکو سره شریک کړي. د خورشید تلویزیون د خپرونو پخوانی رئیس رفیع الله صدیقي او د هغې د یوې همکارې مړی پرون د کابل په شمال کې وموندل شول. روغتیایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کسانو جسدونه ور انتقال شوي خو د مړینې لامل لا څرګند نه دی. کورنۍ چارو وزارت له دې وړاندې ویلي وو لومړنۍ موندنې ښیي چې دغه کسان د ګاز نیونې له کبله مړه شوي دي. په نورستان کې روغتیایي کارکونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکړل شوي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته. د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل روغتیایی مرکزونو کې د درملو د کمی د پوره کولو او نور اسانتیاو د برابرولو لپاره د عامې روغتیا وزارت خپل همکارې موسسې اهټ ته پیسې ورکړې دي. په نورستان کې دوه څلوېښت روغتیایي مرکزونو روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د نه ورکړې له امله څه باندې دوه میاشتې کاري اعتصاب کړی و. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس تنه یې د وسلوالو غلاو قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولي. د تخار د والي ویاند محمد جواد هجري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موظفین فداکار ریاست امنیتی
د تخار د ملي امنیت ریاست موظفانو په تالقان ښار کې په درو اپراتیفي عملیاتو کې دا کسان نیولي دي.
د همو ویل چې له نیول شوو کسانو څخه یو موټر، یو کلاشینکوف او یو اندازه مهمات ترلاسه شوي او ضبط شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له سپینې ماڼۍ سره هغه وخت مخخه کوي چې ټاکنیز یا الکتورال کالجونه د منتخب ولسمشر جو بایډن بریا رسمن تایید کړي. ښاغلي ټرمپ په عین حال کې ویلي چې د ټاکنو د نتیجو په اړه به خپله مبارزه روانه ساتي. ډونالد ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د ټاکنیزو کالجونو د تایید د رسمیت پیژندنې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل که ټاکنیز کالجونه د ټاکنو نتایج تایید کړي تاسې پوهیږئ چې یقینا دا کار کوم. تر دې مخکې په اساسو جرګه کې د جمهوری پال ګوند غړو ویلي وو ډونالد ټرمپ د جنوري میاشتې پر شلمه په هغه صورت کې له سپینې ماڼۍ سره مخخه کوي که ټاکنیز کالجونه د ټاکنو نتیجه رسمن تایید کړي. خو دا اول وار دی چې ډونالد ټرمپ په خپله د دې موضوع په اړه څرګندونې کوي. د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان د ایچ آی وی ایډز د ټیسټونو زیاتېدل غوښتي. دوی وایي په ځانګړې توګه ختیځ اروپا، روسیا او مرکزی آسیا کې په ایډز د اخته کسانو تشخیص ډیر ناوخته کیږي. د روغتیایي ادارو ویلي د ایچ آی وی ویروس ناوخته تشخیص چې د ایډز ناروغۍ سبب کیږي دې ته زمینه برابروي چې اخته کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره له تداوۍ بې برخې پاتې شي. هغه راپور چې د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پرون خپور کړ ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په اروپا کې تر 1,06,000 ډیر کسان په ایچ آی وی ایډز اخته شوي. راپور وایي په سلو کې اتیا پیښې د ختیځې اروپا، روسیې او د مرکزی آسیا د ګڼو هیوادونو په ګډون د ډبلیو ایچ او تر پوښښ لاندې په ختیځه ساحه کې ثبت شوي دي. او د ارجنټاین د فوټبال د وتلي ستوري دیګیو مارادونا مړی د لزګونه زره مینوالو د درناوي تر مراتب وروسته خاورو ته وسپارل شو. د د مړی د پلازمینې بوینس آیرس په مرکزی برخه کې د د مور او پلار د قبرونو تر څنګ خاورو ته وسپارل شو چې په دغو مراسمو کې د هغه نږدې خپلوانو ګډون کړی و. تر پرون پورې په زرګونو کسانو د هغه مړی ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. د فوټبال دغه پیژندل شوی ستوری چې په مکسیکو کې یې په 1980 کال کې د نړیوال جام په ګټلو کې له ارجنټاین سره مرسته کړې وه، تېره چهارشنبه د 80 کلونو په عمر د زړه د حملې له کبله په خپل کور کې مړ شو. د څو اونۍ مخکې د مغزو عملیات کړي وو او په ښه کېدو وو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ایران د پارلمان یو شمیر وکیلانو یو لایحه چمتو کړې ده چې پولیسو ته اجازه ورکوي چې د غیر قانوني کډوالو پر موټرو ډزې وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت نظر مو په دې اړه اخیسته.
مونږ حسن همجواری غواړو، مونږ هم امیدوار یو. زمونږ د افغانانو مشکلات دوی باید درک کړي او هغوی ته د باعزته راتګ فرصت برابر کړي.
د افغانستان د مالی وزارت ویان له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د شرطونو په ارتباط وایي.
په ډاګه راته وویل چې بیا به دوی د خپلو په مرستو باندې پوره حق ولري چې یا یې ودروي، یا یې کمې کړي، او یا یې هېڅ رانه کړي.
البته دا په هغه شرط چې افغانستان د نړیوالو شرطونه پوره نکړي. د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس رئی له ورور سره شهیدلی و چې تر اوسه د پیښې د تحقیقاتو په ارتباط وایي.
په لومړی ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه و.
په ایران کې د غیر قانوني کډوالو په اړه د دغه هیواد نوې لایحه په افغانستان کې خبرګونو نه پارولې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دې لایحې د بیا ځلې غور غوښتنه کړې ده. د ایران د پارلمان شاوخوا 10 وکیلانو د بهرنیو غیر قانوني اتباعو تنظیم تر نامه لاندې یو لایحه د ایران د اسلامي شورا مجلس ته وړاندې کړې ده. د دې لایحې له مخې غیر قانوني مهاجرو باندې د نغدي جرمې د سزا سربیره پولیسو ته پر هغو موټرو باندې د ډزو د کولو اجازه ورکړل شوې ده چې غیر قانوني مهاجر پکې سپاروي. جزئیات له کابل له خپل خبريالې ناجي صافي څخه اخلو.
شیبر صاحب ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له ایران حکومت څخه وغوښتل چې د افغانستان روانو حالاتو ته په پام د غیر قانوني کډوالو په تړاو د غنوي طرحه رد کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان سید عبدالباسط انصاری نن ازادي راډیو ته په دې تړاو وویل
دغه فیصله د اسلامي شورا له خوا ترتیب شوی دی. د ایران د حکومت له خوانه باید تصویب نشي، ځکه زمونږ هیوادوال په ډیر مشکلاتو باندې اخته کیږي. مونږ حسن همجواری غواړو، مونږ هم امیدوار یو. زمونږ د افغانانو مشکلات دوی باید درک کړي او هغوی ته د باعزته راتګ فرصت برابر کړي.
د ایرانی رسنیو د ریپورتونو له مخې په دې طرح کې ویل شوی هر هغه بهرنی اوسیدونکی چې له اجازه پرته ایران ته داخل شي یا په دې هیواد کې میشته او یا تګ راتګ وکړي، خیل 15 کالو زیات بندي شي او هم باید 100,000,000 تومان نغدي جریمه شي. د دې طرحې په یو برخه کې چې په ایرانی رسنیو کې جزئیات خپر شوي، د غیر قانوني اتباعو پر موټر باندې ډزې کول، کچېرې موټر د پولیسو له درولو او تلاشۍ نه وتښتي او د اتباعو د انتقالولو قوي شک موجود وي، د قانون د نورو ضوابطو په مراد سره د وسلې کارول ته اجازه ورکړل شوی. په دې طرح کې راغلي هغه کسان او یا مرکزونه چې غیر قانوني مهاجرو ته ځای ورکړي، هغوی به هم نغدي جریمه شي او د دغو مهاجرو د استخدام په وجه به مالونه ضبط شي. له دې سربیره ټول بهرني کسان چې په قانوني توګه په ایران کې اوسیږي مکلف دي چې هر کال د دې هیواد مربوطه ادارو ته د خپلو اموالو او په هیواد کې ترلاسه کړیو شتمنیو حساب ورکړي. د یادونې ده چې د ایران امنیتي ځواکونو په وار وار پر هغو افغان کډوالو ډزې کړې دي چې په غیر قانوني توګه هغه هیواد ته داخل شوي وو. له دې څو میاشتې مخکې د ایران په ایست ښار کې د افغان مهاجرو پر یو موټر هغه وخت یو موټر هغه وخت وسوځي چې ایرانی ځواکونو پرې ډزې وکړې چې په پیښه کې درې تنه افغانان ووژل شول او پنځه تنه نور ټپیان شول. له دې څخه څو اونۍ مخکې بیا شپږ څلوېښت افغان کارګر او غیر قانوني کډوال د افغانستان او ایران په پوله په سیند کې ډوب کړل شول چې یوازې اوولس تنه یې وژغورل شول. د دې پیښې نه ژغورل شویو کسانو ویلي وو چې ایراني پوله ساتونکو هغوی شکنجه کړي او بیا یې ټول د هریرود سیند ته اچولې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې اوسیږي چې د دې جملې نه شاوخوا 800 زره په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي او هیڅ ډول رسمي سند نه لري. بلی شي برسیب
مننه ناجو صاحبوی و داس جرډو خبریاله چې د ایران د پارلمان د شاوخوا دیش وکیلانو د هغې لایحې په ارتباط له تاسو سره معلومات شریک کړل چې له مخې غیر قانوني مهاجر باندې د نغدي جرمې د سزا سربیره پولیسو ته په ایران کې پر هغو موټرو د ډزو اجازه ورکړل شوې ده چې غیر قانوني مهاجر پکې سپاره وي. البته دا لایحه د ایران پارلمان ته وړاندې شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې روانه اونۍ نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د څلورو کلونو په موده د 13.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. دا مرستې تر هغې کمې دي چې څلور کاله مخکې نړیوالو د بروکسل په کانفرنس کې کړې وې. افغان حکومت دا ځل د څومره مرستې هیله لرله؟ د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی وای
دغه کانفرنس زمونږ د توقع نه لا ښه تیر شه. دغه مرستې چې کوم رقم وشولې ته د باندې 13 میلیارده، که مونږ دا مد نظر ونیسو چې نړیوال اقتصاد د کرونا له امله ډیره سخته ضربه لیدلې او ځینې لوی او واړه هیوادونه حتی د خپل اقتصادي ودې لپاره ډیر سخت تشویشونه درلودل، خو بیا هم دوی د افغانستان د دولت سره د بروکسل د کانفرنس په تړاو صرف 15% کم مرسته وکړله، نو دا زمونږ د توقع نه ډیره زیاته مرسته وه.
په دې غونډه کې ځینې شرایط هم نړیوالې ټولنې وضع کړي دي. فکر نه کوي چې دا شرایط یو څه سخت دي چې د افغانستان حکومت وتوانیږي چې دا شرایط په ځای کړي؟
د افغانستان دولت او ملت د دوه انتخاب سره مخامخ و. یا دا چې نړیوال همکاران خپل مرستې به حد زیاته کمې کړي، کیدای شي یو یا دوه میلیارد ډالر هم نه وي شوی، او یا دا چې مرستې وساتي خو ډېر سخت شرایط ورته وساتي. بنا اند افغانستان د حکومت خپل غوښتنه هم دا وه چې مرستو ته مو په هماغه تیر ادامه ورکړي، ولې شرایط مو کولی شي سخت کړي. نو د افغانستان حکومت په دې حقیقت باندې پوه شوی دی چې د افغانستان د آیندې لپاره دغه مرستې ډېرې سختې اړینې دي او د دې مرستو پرته موږ نشو کولی خودکفایي خواته
ولاړ شو. تاسو ویل چې شرایط سخت دي، کیدای شي چې تاسو اشاره ورته وکړئ چې کوم شرایط سخت دي؟
د شرایط ګوره په ټوله کې هماغه تیر شرایط دي، ولې دا ځل د نړیوالو د څېړنې او د میکانیزم د ارزونې به سخت وي. هر کال به مثلا د فساد سره د مبارزې، د کیف حکومت ولې، د رونوالي او د مثلا د شفافیت او په عوایدو بودیجه کې د زیاتوالي، په محاکمو څارنوالۍ کې د اصلاحاتو، همدارنګه د سولې په پروسه کې، نو هر کال به دقیق تعهدات لیکل کیږي، څېړل کېږي، او که د کال په پای کې نړیوال همکاران زموږ د جی ډی او عملي اقداماتو څخه خوښ وو، خو دغه کلنۍ مرسته به هر کال تر 2023 پورې دوام کوي. که نه یې، نو په ډاګه یې راته وویل چې بیا به دوی د خپلو په مرستو باندې پوره حق ولري چې یا یې ودروي، یا یې کمې کړي، او یا یې هېڅ رانه کړي.
د افغانستان د مالیې د وزارت د ویان ښاغلي مسجدي د نظر مې پرون د ازادي په څپو کې پروګرام کې واخیست. د روزګان دهراوت ولسوالي لاغه ولسوالي یو څخه یو ده چې څو ځلې طالبانو نیولې ده او څو ځلې بیرته افغان دولتي ځواکونه ورننه وتی دي او له دې ولسوالي طالبان په شک کړی دي. وروسته ځل چې روانه اونۍ طالبان دې ولسوالي ته ننوتل، هلته یو تعلیمي مرکز وسلوالو چور کړ. په فیسبوک او په نورو ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې خلک د دارالمعلمین ودانۍ ته ورننوځي، میسونه له ځان سره وړي، د چوکۍ له ځان سره وړي، او هلته چې دننه کوم شیان دي چې د دوی په کار نه راځي هغه ماتوي. له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
دا زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی دا زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی
دا ټولنیز رسنیو کارکون کو دا سندره دا ورزگان ولایت پدیراوت ولسوالی کی دا در معلومینو دا ودانی دا چور لیوی ویڈیو سر یوزای کردی کم چی تازه پا ټولنیز رسنیو کی لاس پر لاس کی جی او دا خلگو ساخت غبرگون نیرا پارو دیدی په دې ویډیو کې ښکاري چې د دیراوت ولسوالۍ تر څکو تورسته یو شمیر کسان د یادې ولسوالۍ د درمالومینو د ودانۍ څخه میزونه، الماری، چوکۍ او نور څه ځغلوي او د غراز د دروازو او کړکیو په ماتولو یې بوخت دي. ګان ولایت د درمالومینو مسولین هم په جراوت ولسوالۍ کې د درمالومینو د ودانۍ چور تاییدوي. د یادې ادارې رئیس شاولي روشان ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار وسلوالو طالبانو د خلکو په مرسته کړی دي.
په هغه اول ورځ کې ماته خبر راکړي چې الماریان یې وړي دي خو کتابونه تر اوسه پورې دغسې د اتاق په مابینځ کې کوټه پراته دي. نو ما بیا ورته وویل چې ته د ورس هغه ساحه کې وګوره، داسې کسان چې هغه دا ځای مسؤلیت لري هغه ته وایي چې ورور دغه یو مکتب دی، دا یو تعلیمي نهاد دی، دا دوی ورلی ورسره خبرې ورسره وکړې. حتی په هغه ټلیفون کې ما هغه اواز اورېدې چې ده ورته وویل چې تاسې یو څوک راسره کړي چې دغه د خلکو ته ووایي چې دا مه کاږي. متاسفانه په هغه ټلیفون کې ما وارده چې هغه ورته وویل چې تاسې خپله پوهېږي خلک پوهېږي.
په دغه درمالومینو کې اوس مهال دیارلس محصلین په زده کړو بوخت وو او لسګونه نورو د نوي کال لپاره سبکي نام ورته کړي وو او له پیله څخه تر دا مهاله شاوخوا 300 محصلین فارغ شوي دي. اوس لوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. خو د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د درمالومینو د ودانۍ او نورو ښوونیزو مرکزونو ویجاړول نه بخښونکي عمل بولي. د یادې ولسوالۍ د وتون اوسېدونکو محمد صادق مجرو او نوراغا کامران د ازادي راډیو ته داسې وایي.
عام ولس ځینې خلک هغه کسان چې نه پوهېږي هغو پر دې باندې یعنې ممانعت چا نه دی کړی، هغه ورغلي دي چا یې میزونه وړي دي، چا یې دروازې کښلي دي، چا یې پرنټرونه وړي دي، چا یې همداسې غالۍ پرسونه وړي دي. همداسې کسان خو لا پیدا شوي دي چې دغه اینداري او مایانو تقریبا یعنې څون د انسان په لاس باندې دې ته زیان رسېدلی هغه دوی رسولی دي.
نو دې خلک ځوانان او تعلیم یافته کسان ډېر دردمند کړي دي او دا دوی باندې ډېر یو بد تاثیر کړی دی. نو دا کار چې ارڅوکي کړی دی دا شاید د دې لپاره او د ټول ولست کسانو د هغه کسان چې هغه تعلیم یافته کسانی که تعلیم یافته یې که غیر تعلیم یافته کسانی شاید د ټول په زیان او تمام توان باندې تمام سي دا شی.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم د وسلوالو طالبانو یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه ټولنیزو رسنیو ته راوتلي وو چې په میدان وردګو ولایت او هلمند ولایتونو کې د قرارګاو تر سکوت وروسته د خلکو په مرسته نظامي تاسیسات چرول.
وروسته تر دې چې طالبانو د روزګان دهراوت ولسوالۍ ونیوله، هلته وسلوالو او سیمه ییزو د دارالمعلمین ودانۍ وسایل چور کړل. د دې راپور په پیل کې مو د جاوید امرخیل د یوې سندرې یوه برخه واورېدله چې غني ګوره ستا مخ ته ستیریږي. دا د سلیمان لایق شعر دی چې د شاعر غني خان لپاره یې ویلی دی، خان عبدالغني خان لپاره.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره وویل که د جو بایدن کالج الیکټرال رای تایید شوي واک به ور وسپاري. ټرمپ لا هم د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو د نتیجو منلو ته چمتو شوی نه دی. حسمت څاروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که الیکټرال کالجونه په رسمي ډول د جو بایدن برای تایید کړي له سپینې ماڼۍ به ووځي، خو د انتخاباتو د چیلنج کولو لپاره به لا هم هڅو ته دوام ورکړي. یوه خبریال له ډونالډ ټرمپ څخه وپوښتل که الکترول کالیجونو جو بایدن بریالی اعلان کرد، آیا لسپین مانی چخه به وبزی ده پا زواب که وبیل یقیناً به داکار وکری او تاسو هم پا دی پوهیشی. تر دی وړاندې سپینې ماڼۍ او جمهوری پالو په کانګرس کې ویلي وو که د نومبر د درېیمې نېټې د انتخاباتو او په ایالتونو کې د الکترول رایو نتیجه په رسمي ډول تایید شي، ډونالډ ټرمپ به د جنورۍ په شلمه له سپینې ماڼۍ ووځي. خو دا له انتخاباتو وروسته لومړی ځل دی چې ډونالډ ټرمپ په دې اړه نظر څرګندوي. ښاغلی ټرمپ د خپلو خبرو په دوام کې وویل که الکترول کالج رای د انتخاباتو اوسنۍ پایلې په رسمي ډول تایید کړي، هغوی به تېروتنه کړې وي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه د پایلو منل به ډېر سخت کار وي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د خپرو شویو نتیجو پر اساس جو بایډن 306 الکترول رایې ګټلي، خو د سیال ډونالډ ټرمپ 222 الکترول رای لري. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بری لپاره 270 الکترول رای پکار دي. ټرمپ بې له شواهدو خپل سیال په انتخاباتو کې په درغلۍ تورنوي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د ایالتونو الکترول کالجونه د دسمبر په 14مه غونډه وکړي او نهایي نتیجه اعلان کړي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دسمبر تر 14مې پورې کېدای شي ډېر څه بدل شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا آزادی رادیو پا روان خبرونه که لدول سنوم بجو روست روختی دجوان شتمنی پروگرام درو چه دا پروگرام کرونا ناروغی تا زنگره شویده. پا هلمند که دا آزادی رادیو دا تکر خبریال محمد الیاستایی دا وجل که دو دوی اونی پورا شویده. حکومت تر اوسه د دې وژنې د په څېړنه کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی. وسلوالو طالبان هم ویلي وو چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. د محمد الیاس سعید کورنۍ غړي وایي دوی تر اوسه نه پوهیږي چې په دې پیښې کې څوک لاس لري. صالح محمد صالح د دایل ورور مدثر دعوت څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې آیا تر اوسه د الیاس سعید وژنې په تړاو په څېړنو کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره شریک شوي دي. ښاغلی مدثر وویل
د شهید دای د قتل پاړه تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یو ذره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وایي موږ اخته یو. په داسې حال کې چې ځینې کسان دا هم راته وایي چې تر اوسه پورې موږ هیڅ هم په لاس نه دي راوړي، یعنی هیڅ موم نه دي کړي. په لومړۍ ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینې ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه وه. موږ ته یې ویل چې ځینې کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا وه چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسانو ته سزا ورکول سي چې هغوی د دې قضیې د دې پیښې اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو و؟ په دولت کې شامل کسان که د طالبانو په ډله کې؟
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې خاورې دشمنان دي، هغه کسان چې دایي په ریپورت سره به د هغوی ګټې خطر ته لوېدلې، او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي، هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي، هغه که په هره برخه کې، که په طالب کې، که په حکومت کې وي، که یو بله ډله وي، که هر څوک وي، اشخاص وي، موږ پر هر چا شک لرو. زموږ شک د هیڅ چا څخه وتلی نه دی، ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دښمني نه درلوده. که مو شخصي دښمني درلودی موږ به نفر ټینګ کړی وای، دولت ته به مو سپارلی وای، یا به مو دولت ته ویلو چې دغه زموږ دښمن دی، دغه کس دی، تاسو جزا ورکړئ یا موږ جزا ورکوو. خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی. شک موږ پر هر چا لرو.
تر دې مخکې هم خبریالان په هلمند کې وژل سوي دي. څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګېزې له مخې دغه خبریالان وژني؟
د شهید روحاني څخه رانیولې تر نور احمد نوري، تر نعمت الله زهیره، نور خبریالان چې په هلمند کې شهید سوي دي، تر اوسه پورې د هغوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید سو، ولې ووژئ، ولې قتل کړ، د هغوی ګناه څه وه. دایې هم یو خبریال و، د خلکو ژغې را اخیستی، د خلکو ستونزې را سپړلې، تر چارواکو یې رسولې، تر هر چا پورې رسولې، که هغه د دولت پورې اړه درلوده او که د دولت مخالفونو پورې اړه درلوده. یعنی هغه یو پل و
د خلکو د دولت ترمنځ، د خلکو او د چارواکو ترمنځ، هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي، د هغوی تر غوږو پورې د دې خلکو غږ رسوي، د هغوی ستونزې رسولې، د دې هیواد په درد درد منو. خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی، ولې هغه قتلوي. په داسې حال کې چې موږ هیڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو، نه په کلي کې، نه په ښار کې، نه د پلار نیکه په وطن کې، په هیڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو. مګر بیا هم زما ورور شهید کېږي، لامل یې نه معلومیږي.
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو. د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وې؟
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله او کور ته غمشریکی وکړل. ازمور سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وبالم. دوی دا ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو، په هر حالت کې به تاسو سره ځای یو. او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړ چې د دای صاحب قاتلین به پیدا کوو، هغه عاملین به نیسو، سزا به ورکو. دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده، خو موږ لا انتظار یو چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي. تر ټولو مهمه ژمنه زموږ لپاره همدا ده. نورې ژمنې موږ خپل ژوند، موږ خپل هر څه، موږ خپل روان کورنۍ هغه خپل کنټرولولای سو، ساتلای سو. خو یو څه چې د دوی وظیفه ده، د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده، موږ لا هم انتظار یو، خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر اباده پورې انتظار پاتې نشي.
دا ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي ورور مدثر دعوت.
تاسو ل پیغامونو
غره زديرات ولایت رغيزم د ریکریشن نکي چې خو ماجرم مرته د خدای شي نه راکې، د خدای سوري سره نه راکې، در بدر فاسي چې د واته نه شکیږي، ايش پر وز روپې راکړې دي، خونه دي خو ته واره دي خو را باندې کیږي، خونه مو چپاش بارانو چپاف دي، خدای شي نه راکې، مرته د کوما کو سي مر کوچنيانو وجه تر دي یو من وړه په تنزو کور باندې د اخو بالا دی، پر کور باندې کیلو کیلو د کوونو د مرته به خب هیڅ کوما نه دي، ته مر در بدر ټوک ټوکرې مر راغ دي ول سي دا اشرف ني پوري مخه دي شته لاند
نظر دلو خانم در لغمه ولاد در لطم الفعالی می تخصیر دامت در سمت سهراتی آزادی در سلغمان کولاد در معرف ریخن نمی در غفتنا در در سلغمان کولاد در نشن کول اخوالی که در داگیان نونا برا در خیجل در فیزو کلی دی تقریبا یو ساعت شل در خیل آره در وحال تا پخواد کردی سا وقتیم در سلغمانو د بعد ما خپل نه بده چې د خپل کې د فرش د ټول انځل دي سره کړو او چې دا د څرګندې سره د طرف نه سره د سپټ استمنه سره څنګه درس او هغه درس ختم شو، موږ غواړو چې د جنګانو لپاره د پینځه کلو لپاره یو کنجون دی، یو پر ټولې دا یو لیست باندې یو دی، دا یو فور لیست باندې د پینځه کلو ته وزاره ته ماري نه کوي، دا یو څه ته ماري د لمر نه کوي، دا چې دا مطلب چې موږ د دې څخه د باد او باران کې د دې تدبیر باندې د تدبیر کې چې موږ لپاره هر مې مطلب یو د پینځه کلو لپاره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم دغادی رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وایم. رفیق الله اند کونړ ولایت د دنګرام ولسوالۍ د سری مړی د کړي څخه روان ده. منګه سری مړی کله چې د پول نه لري او په دې چې د ماشومان د تعلیم نه پاتې شو، کومري د سیاسي کډونو سم چلې تر ولسوالۍ تر څنګه پول دغه ته رسو، خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي، کوم امنیتی ستونزې هم نشته چې دولت وي بل ځای نه جوړو. مثلا ډېرې وادي را سره وکړي انتخاباتو دغه پول جوړ نشو. کله کوم د ازادۍ رادیو نه چې دغه
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لښ پښنې وی په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حمید خانم رنگ لغزنی لیکي ک افغانان د خپل هواد په وړاندې مسولیتونه وپیژني، پردوی هوادو ته به د مهاجرت لپاره اړ نه شي. کریم شیدا لغزنی لیکي د دهراوت د دارالمعلمین چور زموږ د ټولنې د جهالت اوج په ډاګه کوي. عبید الله لصابل لیکلي دي طالبانو د دهراوت د دارالمعلمین پر چور بیا ثابت کړ چې د افغانستان پرمختګ نه غواړي. اسمت الله د زابل له شاجوی نه لیکلي دي د چینوا غونډې مرستې به د افغانستان په آبادولو کې مهم رول ولوبوي. خان محمد اسلام یار لنادالی څخلی کلیدی د الیاس دایی له وشلو ورسته د هلمند د خلکو ژغ غلی شو. دانش افغان له جلال آباد لیکي د چینوا په مرستو باید خوارانو ته پام وشي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د ترهګر نه نظامي پیشني نه ملکي هر څوک وژني. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه.
د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د خورشید تلویزیون د پخوانی رئیس او د یوې همکارې د مړینې مرموزه پیښه یې تر څیړنې لاندې ده. د تلویزیون د رئیس رفیع الله صدیقي او د هغې د یوې همکارې فهمي فایز جسدونه پرون د کابل په استالف ولسوالۍ کې موندل شوي دي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو د معاشونو ورکړل شوي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس تنه یې د وسلوالو غلاو قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د تخار چارواکي وایي چې له دغو کسانو سره یو شمېر وسلې او مهمات هم نیول شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له سپینې ماڼۍ سره هغه وخت مخخه کوي چې ټاکنیز یا الکتورال کالجونه د منتخب ولسمشر جو بایدن بریا رسمان تایید کړي. د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان د ایچ آی وي ایډز د ټیسټونو زیاتېدو غوښتنه کړې ده. او د ارجنټاین د فوټبال د وتلي ستوري دیګو مارادونا مړی د لسګونه زره مینوالو د درناوي تر مراتب وروسته خاورو ته وسپارل شو.
اوس هم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د پروګرام کورونا ته ځانګړی شوی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه. د کورونا وایروس په ناروغي او د همدی ناروغي پر واکسین خبري کوو. زمرسال زسی ډاکټر محبوب الله شفیق د داخلي متخصص خبرونه کې را سره میلمه دی او د خبرونه په لړ کې به د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر سیب دستگیر نظری سره هم خبرونه کې خبره تری ولرو. ډاکټر سیب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام علیکم تاسو ته
ډیر زیاته مننه. په خیر اغلی ډاکټر صاحب، خبرونه ته په سر کې بو پر دې خبرې وکړو چې البته کویت نونس یا کویت 19 چې تقریبا یو کال مخکې البته د لومړي ځل د پاره په چین واخان خار کې را پیدا سو، ورسته د غینه نورو هیوادونو ته هم پرسه وغځیدله او د ایران هم افغانستان ته ورسید. لومړی پړاو هم لکه څنګه چې ټول په جریان کې دی، البته دغه لمړی پړاو هم خلاص او په دې ورستیو کې خبرې دادی چې دویم پړاو ته نږدې سی یو او په هیواد کې بیا هم موږ ډیری کسان لرو چې په کورونا باندې اخته سی دي. ډاکټر صاحب په دې هم کچېری راته وایاس چې آیا دغه دویم پړاو د پاره موږ باید کوم خاص چمتووالی ولرو وینه لرو څه باید په نظر کې ونیسو؟
بالکل، ډېر ښه پوښتنه مو وکړه. ټول موږ شاهد یو چې د کورونا د وبا په دوام پیک یو. د عامه روغتیا د وزارت د اعلان پر بنسټ موږ د دوام پیک په پیل کې یو د کورونا، او دا یا د اپیدمیولوژي د نظر ادا یو ثابته شوې خبره ده چې کله وباګانې راځي یا پاندېمي منځ راځي نو د هغې د دوباره شدت د من تر افضلو امکانات ډېر زیات دي. موږ یو پیک په تېر کال په جون جولای کې درلود، دا کوم پیک کې داخلېدو کې یو زموږ واقعیت د ډېرېدلو په حالت کې دي. د تېرو درې هفتو مخکې چې کوم حالات وو زموږ واقعیت بېخي سره سره نږدې وو، مګر تېرو درې هفتو کې دا واقعیت اوس ورو ورو زیاتېږي. موږ روزمره په خپل روغتونونو کې د دې واقعیت سره اوس تقریبا روتین نارمل مخامخ کېږو. په دې عام عادي واقعیت هم دي او وخیم واقعیت هم شته دي. متاسفانه موږ دا هم ګورو چې د مړینې واقعیت هم پکې شته دي. چې ډېر زیات موږ باید ورته توجه وکړو. په دغسې یو موسم کې چې موږ اوس واقعي د جنې موسم تقریبا داخلېدونکی دی، د جنې په موسم کې دغه موسم امراض د کام ریډې سینا بغل عام ډول باندې ډېر زیاتېږي. د کورونا د ناروغۍ د کلینیکی لوا هم تقریبا د کام ریډش او د نمونیا یتي نو بغل شکل باندې تظاهر کوي. نو فرق کول یې لږ مشکل کیږي نظر کلینیکی اراض علائم تا موضوع ډېر د توجه وړ ده، خصوصا هغه فامیلونه چې زه فکر کوم فرق به په دې شکل باندې وکولی شو په هغه کورنیو کې چې یو کس دوه کسه درې کسه یا د کورنۍ ټول غړي مصاب کېږي، د کورنۍ اکثریت غړي مصاب کېږي. نو هغې باید خامخا دې ته توجه وکړي چې د کورونا ټیسټ وکړي او د کورونا لپاره خاص تدابیر په نظر کې ونیسي. کومې کورنۍ چې په دې ناروغۍ باندې لا نه دي اخته شوي هغې ته ډېر زیات احتیاط پکار دی. د احتیاط په سلسله کې چې دوی هغه کارونه باید وکړي، هغه فاصله ساتل دي، د ماسک استفاده کول ده، او د نږدې روغبړ یا د لاس ورکول یا د بغلکشي نه مخنیوی کول دي. دغه درې نقطې ته باید ډېر زیات توجه وشي. همدارنګه لاسونه زر زر په صابون باندې ووینځل شي د شلو ثانیو لپاره. دا هغه عمده وقایوي تدابیر دي چې موږ ټولو ته لازم دي چې عملي ټولې د ناروغۍ
د ترایت
او انتقال
نمو مخنیوی کړی. بله ډاکټر صاحب، د ته برا شو چې تاسو د افغان جاپان په روختون کې هم په البته هم دې برخه کې کار کوو، ځین ناروغان چې د کورونا او د درملنې په برخه کې، آیا اوس هم دغه ناروغان روختون ته درځي نه درځي، کشه څونه د زیاته سوي ده نه ده، او آیا دغه ویروس هم تغییر کړی دی، تغییر په حالت کې دی او کنه اما خو غوندې دی؟
د ناروغي په مقابل کې د عام خلکو بې تفاوتي لږ زیاته شوې ده په دې وختونو کې. موږ ګورو عمده سبب دا دی چې دا واقعات ډېر وخت تیر شو، خلکو سره اوس ستړي شوي ښکاره کېږي ظاهرا، او خلکو ته اوس دومره وخت پورې د وقایوي تدابیرو ساتل لږ خسته کن ښکاري. البته ستړي کېږي به ورسره، یا به دای چې دوی اوس فکر کوي چې دا مرض اوس یو عام مرض شوی دی. په هر دلیل چې وي دغه موضوع اوس موږ سره مطرح ده، حتی په یو تعداد صحي پرسنل په منځ کې، که نرسان دي که ټیکنیشنان دي که ډاکتران دي، هغوی هم یو تعداد موږ ګورو چې د ناروغۍ په هکله بې تفاوتي کوي، خصوصا د وقایوي تدابیرو په هکله چې دا موضوع ډېره خطرناکه کېدلی شي. که چیرې داسې برخورد د دې ناروغۍ سره وشي، نو د دې ډېر امکان دی چې ناروغۍ ډېر په سرعت سره بیا یو غټه کتله د خلکو په ناروغۍ باندې مصاب کړي. نو بالکل خلک باید خپل وقایوي تدابیر جدي په نظر کې ونیسي، د دې ناروغۍ سره بې تفاوتي ونه ښیي، او خپل ځان ترنه په جدي ډول باندې وساتي، او د هغې لپاره هغه وقایوي تدابیر دي.
بله سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
سلامونه، وخت بخیر. ازادي رادیو در روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. کچيري پوښتنه لري، نن موضوع مو د کورونا په اړه ټاکلی، تاسو کومه پوښتنه لري؟
نن می ده ډاکټر صاحب محترم، مال نن شپه مو مده پر سر مو درد دي، د پاینالډول ګولې وو، د دغه خورو جوشاندی خورو د خپل لري سوال خو نه کیږي ډیر خوري.
ډاکټر صاحب تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لري؟
ورور نو څه مشکلات لري؟ آیا ولې دا کنو ته تکلیفونه لري؟ عمر څو کال دی او فشار چې کړی دی څنګه دی کنه؟ بس
سر می درد دی، عمر می انشاء
الله 30 کال دی. څلوېښت کال، ښه ډیر ښه. او پرته د سر درد څخه زکام یا بوی احساس کوي نه کوي، څه رقم نور کومه ستونزه خو نه لري؟
دماغونه می باندې خور کوي او خاصه سترګې می وي، او چې ماشا زیرش می ډېر زده دي، ما غوړه فاصله زیرش راته روانه، تبه می کې زده شي او تر ورځې نه.
تبه مو ډېره یې کومه؟
یا بس څه می نه ده ولې نه ډېره یې نه لږ.
ښه ډاکټر صاحب تاسو
څنګه هم نرم دی ورور نه؟ دا ورور ټوخی لري کنا؟ او سالندي یا نفسنګي مو سره خو بنوي؟
یا سالندي و نفسنګي نه لرم، ټوخی نه لرم، بس تبه می دي بدن می دیر درد است که بدن می دیر سی سی دیر می تیجو.
او دستونی درد؟
یا دستونی درد نلرم.
سمه در دیر زیاد همانا نورور انشالله چه دکتر سه به دستو از زواب در کیم. میری بنی دکتر سه.
خب ما مخکې وویلی چې د ژمي موسم دی، د ژمي په موسم کې د تنفسي سیستم نور امراض هم شته دي چې هغه یا وایرسي وي یا بکتریایي وي. که چیرې داسې وي چې په هغې کې تبه وي، ځاندردي وي، د سر درد وي، بې اشتهایي وي، ټوخی وي، نو په دغسې حالاتو کې بیا بهتره دا ده چې دغه ناروغان زمونږ یو نږدې کلینیک ته ورشي د داخلي یو متخصص سره یو څه چیک اپ خپل وکړي، معاینات ضرور دي تر څو دا معلومه شي چې آیا دا تکلیف بکتریایي دی او که وایروسي دی. که داسې وي چې د بکتریا د مداخلې د وجې نه دا مشکلات وي، نو بیا باید یو څه انټي بیوټیک هم واخلي، که نه نو عادي د تبې او د درد دواګانې کفایت کوي. په دغه حالات د ګرمې هوا کې ځان پاتې کېدل، ځان ساتل مهم دي. ګرم مایعات باید واخیستل شي او ځان په مجموع کې ګرم وساتل شي، دا ډېر مهم دی. زما خو داسې نظر دی چې دا ورور ښه ده چې یو نږدې کلینیک ته ورشي او د یو متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي او دوا واخلي.
سلامونه، وخت مو بخیر.
سلام علیکم، خوږ جوړ یاست.
ډېره مننه. مهرباني. څوک؟
تیمور خان ستنگزی، پکتیکا ولایت مرکز نه.
ستنگزی سپه خیر، اغلی خپروانی تا کچی پختنه لره میره بانی.
پختنه خود اکتر سپه چیزو تقریبا با شل کیزی کرونا
هست. شل ورزی کیگه چی کرونا مو تیره کردی ده که کرونا نیویلی است؟
آو تیره کردی مو ده.
خا؟
نوست مو سا لندی زیسی ده تیاده تک کوا با.
اها. ښه، تاسو بیرته تست کړی دی چې آیا د تاسو کرونا تمامه سوې ده؟ کرونا هغه حالات منفي سوی دی او که نه اوس هم شته دی؟ ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه لرئ د ستانگزي ورور نه؟
ستانگزي صاحب، زما پوښتنه دا ده چې د ساه لنډۍ سره څنګ کې دی نور هم څه مشکل لري که نه یوازې د وجود سستي ده او نفس تنګي ده؟
بس ډاکټر صاحب، زما خالي
سمه ده انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. ورور، ډېر زیاته مننه د اړیکې نه دی. ډاکټر صاحب، دوی ویل چې شل ورځې کېږي چې کرونا یې تېره کړې ده، اوس ساه لنډۍ ډېره زیاته ده، وایي چې ګرځم را ګرځم نو ساه مې ډېره سوځي. وروسته د کرونا نه آیا دغه وضعیت یو چاته پاتې کېږي او که نه؟
او بالکل، د کورونا داسې ډېر ناروغان مونږ ولیدل چې کله په کورونا باندې اخته شول، د کورونا نه د ښه کېدلو وروسته، چې معمولا ناروغان که چېرې عمرونه کم وي او نور امراض ونه لري، نو هغې د لس ورځو نه وروسته اکثریت واقعات پسې کېږي. په خپلو عمرونو کې او هغه ناروغان چې د هغې نور امراض ځان سره ولري، مطمئن امراض لکه د وینې لوړ فشار، لکه شکر، همدارنګه د سږو ناروغۍ، نو دغه ناروغانو کې بیا دا ناروغۍ لږ دوام زیات وي او اکثره دغه ناروغان بیا کله چې ښه هم شي تر یوې میاشتې پورې، حتی تر کله کله تر دوه او درې میاشتې پورې هم دغسې شکایت چې د ستانگزي صاحب وویلې دوی لري، د فزیکي فعالیت په وخت کې یا د قدم وهلو په وخت کې دوی ضعیفي احساس کوي، کسالت او سستي احساس کوي او نفس تنګي احساس کوي. که چېرې دوی سره تبه نه وي نو دا د تشویش وړ خبره نه ده، دوی به انشاءالله د وخت په تېرېدلو سره ښه شي. فقط هغه څه چې دوی ته ډېر لازم دي هغه د وجود تقویه ده. دوی ته لازم دي چې ښه خوراک وکړي، میوه ډېره وخوري او یخني ډېره وخوري، پروتیني غذاګانې او لږ ځان ګرم وساتي تر څو دوباره دوی دسېنه بغل یا زکام ریرش او دغسې نورو ناروغیو باندې اخته نه شي. د وینې فشار لري یا د وینې شکر لري، نو هغه باید په درست شکل باندې کنټرول وساتي. هغه دوا چې ډاکټر صاحبانو دوی ته ورکړې ده هغه باید په منظم ډول باندې وخوري. انشاءالله دغه ضعیفي، کسالت، سستي او سالندي چې دوی لري دا ورو ورو ښه کېږي. د تشویش وړ نه ده.
ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه کوو د تاسو نه چې په خپرونه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته او د ګرانو دوستانو پوښتنو ته مو هم ځواب وویل. مننه کوو د تاسو نه. ډیره زیاته مننه. راغو شو، لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې می ویل، د خبرونې په لړ کې مو البته د عامه روغتیا وزارت د کتلوي مافیات رئیس ډاکټر صاحب دستګیر نظری په خبرونې کې د موږ سره د دوی سره به د واکسین په اړه خبرې وکړو چې آیا د کرونا واکسین را پیدا سوی دی؟ که چیرې را پیدا سوی دی، آیا افغانستان د هغو هیوادونو څخه دی چې دغه واکسین زر تر زره واخلي؟ کومې ستونزې چې دي د خلکو هغه حل سي او کنه؟ جناب نظری صاحب، په خیر اغلی خبرونی ته
تشکر. سلام خدمت شما خانم زاده و تمام شنوندگان رادیو.
زنده و سلامت باشین. تشکر از اینکه تماس ما را پاسخ دادین. طوری که گفته شدن قریب واکسین ویروس کرونا به بازار میه و تقریبا 50% آن توسط کشورها خریداری شده. آیا افغانستان هم از او جمله کشورها بوده میتونه که البته این واکسین را خریداری بکنه یا خیر؟
تشکر. دست ما خوشبختانه افغانستان جزء کشورهایی است که عضویت اتحادیه جهانی واکسین و معافیت را داره. وزارت اطعمه افغانستان از 3 ماه قبل با اتحادیه جهانی واکسین در تماس هستیم. ما همه روزه در مجالس و بحث‌هایی که صورت میگیره به خاطر تدارک و خریداری واکسین برای افغانستان کارهای پیش رفته. انشاءالله ما برای 20% نفوس افغانستان در قدم اول تا 3 ماه آینده واکسین داخل افغانستان خواهد رسید و بر اساس طرز العمل لیره که سازمان صحی جهان به خاطر تقسیم عادلانه واکسین کووید 19 یا کرونا در سطح دنیا آماده ساخته، بر اساس از او شناسایی خواهد کردیم افراد و اشخاص را در جامعه. مثلا یکی از بحثایی که در او طرز العمل هست که در صورت رسیدن واکسین به کشور اولین طبقه که باید واکسین شوند خدمه طبی هستند که عرضه خدمات صحی را برای هموطنان ما انجام میدن. به تعقیب از او افراد و اشخاصی که بالاتر از سن 50 سال هستند و امراض مزمن دارند در کتگوری دوم قرار خواهد داشتند. و به همین قسم ما پیش خواهد رفتیم تا 20% نفوس خود را تکمیل بسازیم. مطمئنا تلاش ها به خاطر خریداری واکسین بیشتر برای 20% واکسین نفوس افغانستان توسط اتحادیه جهانی واکسین به طور رایگان و در سطح دولت افغانستان ببخشید که دفتر ما کم نزدیک وزارت دفاع هست.
خواهش میکنیم بفرمایید.
برای خوشبختانه برای 20% نفوس افغانستان اتحادیه جهانی واکسین را به طور رایگان و در سطح وزارت اطعمه افغانستان قرار خواهد داد. ولی تلاش وزارت اطعمه افغانستان برای است که بتانیم واکسین بیشتر ای را خریداری بکنیم و دونرهای را پیدا بکنیم تا ما را کمک بکنن به خاطر خریداری واکسین کووید 19 تا بتانیم نفوس بیشتر افغانستان را در سال 2021 وقایه بکنیم در مقابل ویروس کرونا.
بله جناب نظری صاحب، پدر را تو ویست چه افغانستان امکانات دیده لری چه بالاخره دغه واکسین د ساتلو په برخه کې کار وکړي او کنه د ساتلو په برخه کې کوم خاست نشته دی؟
دقیقا هست. خوشبختانه افغانستان یکی از جمله کشورهای هست در منطقه که بهترین سیستم را تدبیق واکسینه در منطقه داره. ما عملا 13 انتیجن را برای تمام از سال زیر 5 سال واکسین را تطبیق میکنه و توانایی از این وجود داره که در سال 2021 در قدم اول برای 20% و در قدم دوم برای 40% و 60% نفوس افغانستان واکسین را تطبیق بکنیم تا ما با معافیت جمعی و یا معافیت کتلوی برای دست پیدا بکنیم و گردش ویروس کرونا را در کشور متوقف.
بله، هر شخص باید دوبار از این واکسین استفاده بکنه و یا هم میتونن دوبار این واکسین را بگیرن. در رابطه با قیمت های این واکسین صحبت بکنین، آیا کدام قیمت خاص وجود داره که هموطنان ما باید او را خریداری بکنه و یا خیر به صورت آزاد از طرف وزارت ساتامه برشان اهدا میشه؟
خب اما قسم که گفتم در 20% نفوس افغانستان را برای فعلا تعهد اتحادیه جهانی واکسین وجود داره و این واکسین به طور رایگان به تصرف وزارت اطعمه افغانستان قرار میگیره و به طور رایگان برای هموطنان عزیز تطبیق خواهد شد. مطمئنن حتی برای 20% یا برای 40% یا برای 60% نفوس افغانستان در صورتی که وزارت اطعمه افغانستان او را تهیه و صادرات بکنه بر اساس قانون اساسی افغانستان واکسین به طور رایگان برای تمام هموطنان تطبیق خواهد شد، در صورتی که با شفاخانه های حکومتی مراجعه بکنند و از واکسینی که وزارت اطعمه افغانستان تدارک میکنه از او استفاده بکنند. مطمئنا این واکسین به طور رایگان خواهد بود و هیچ نوع هزینه ای در بر نخواهد داشت برای هموطنان.
بله نظری سی پدر هم کچری وای است چه آیا دغه واکسین با تر کوم موده پورې افغانستان ته ورسیږي؟ داسې مشخص ویلی شي چې تر څه وخت پورې او کنه؟
ما تاریخی را که برای ما گفته شده ما تا تاریخ 7 دسامبر یعنی 15 روز آینده باید درخواست خود را برای واکسین برای اتحادیه جهانی واکسین تقدیم بکنیم و تا 45 روز بعد از تقدیم درخواست احتمالاً اولین شیپمنت واکسین برای کشور میرسه. این به این معناست که ما از امروز تا 2 ماه آینده اولین پکیج و یا بسته از واکسین را در افغانستان خواهد داشت.
بله جناب دکتر صاحب، په دې اړه هم وایئ از د عامې روغتیا وزارت چمتووالی د دویمې څپې دپاره څه دی؟ لکه څنګه چې موږ په اوله څپه کې د دې شاهدانو چې چمتووالی نیول سوی و، اما بیا هم خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ و، د چک په برخه کې او د دې تر څنګ د شفاخانو د اکسیجن او یعنی په مختلفو برخو کې خلکو ستونزې درلودې، ایا داسې خاص چمتووالی ورته نیول سوی دی؟
خب مطمئنا ما پیش از اینکه بخوایم بگویم که وزارت صحت افغانستان تمام تلاش خود به خاطر ارائه عرضه خدمات بهتر برای هموطنان عزیز داره. مثلا ما کاری را که وزارت صحت افغانستان در 3 ماه گذشته کرده اوی است که ما تمام مراکز صحی افغانستان 3500 مرکز صحی در سطح افغانستان را مجهز با دوا بستر را کردیم که بتانند مریضای کووید 19 و یا مریضای کرونا به اونجا بستری شود. مثل از این که در دور اول ما فقط شفاخانه‌های اختصاصی به خاطر کرونا داشتیم، دیگه همچین یک مسئله وجود نداره. تمام سیستم صحی افغانستان آماده ریزایی و بستری شدن مریضایی را که مثبت برای کرونا. مسئله دوم، بخواد بر اساس توصیه سازمان صحی جهان ما گروه های خیار را به خاطر تداوی افراد و اشخاصی که اعراض و علائم شدیدی را ندارند و میتونن در خانه خود قرنطین باشن و از طریق تلفن و یا از طریق رفتن تیم‌های سیار به خانهشان برایشان دوایی مورد نیاز تجویز شود، این تیم‌ها ساخته شده. ولی ما باز هم میخوایم بگویم که سیستم صحت افغانستان، سکتور صحت افغانستان یک سکتور رو به انکشاف است، یک سکتور در حال شکننده هست و میتونه که مشکلات خود داشته باشه. در کنار تمام آمادگی هایی که وزارت صحت افغانستان داره، ما مطمئنا چالش های هم داریم و این چالش ها مطمئنا بحث است که در سکتور صحت افغانستان وجود داره، ولی تمام تلاش جامعه چپن سفیدان افغانستان در رضی است که بتانم عرضه خدمات بهتری را برای هموطنان عزیز ما عرضه بکنم.
بله جناب نظری سی بعد کلو باندو ولایات و پاره هم را تویست، آیا التا هم دست خاص چمتووالی نیول سوی دی؟ یودا چی اواسری گی لاری تقریبا بندی گی او محدودیتون سون زیرا پیدا کی گی پا کلو باندو که آیا دست کوید 19 شفاخانه چی جوری سوی بی اوز هم فعالیت لری نی لری کم امکانات چی شتادی پخوا و آیا اوز هم اما امکانات لرو او کنه؟
تشکر. یکی از دلایل را که وزارت صحت افغانستان تمام سکتور صحت را متمرکز ساخته به خاطر تداوی مریضای کرونا اینمی مثلا هست، چون ما در زمستان قرار داریم، ضرور نیست که یک کسی که مصاب به کرونا هست به فرض مثال در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار زندگی میکند باید که مرکز ولایت قندهار و یک شفاخانه کووید 19 تداوی شود. در ولسوالی ولایت قندهار یک کلینیک وجود داره، یک شفاخانه خود وجود داره و او هموطن ما میتونه که به او جبرا مراجعه بکنه و خود تداوی بکنه. ما از ولسوالی شاولیکوت را به نیت یک مثال گفتم. 3500 مرکز صحی در افغانستان آمادگی بستر کردن افراد و اشخاصی که مصاب به کرونا میشن را در سطح افغانستان داره و دیگر ضرورت به این نیست که اگر هموطن ما از یک نقطه دوردست کشور حرکت بکنه و بیایه به مرکز ولایت و یا در مرکز یک حوزه و یا در کابل به خاطر بستری شدن و یا تداوی مریض کرونا خود. میتونه به اون نزدیکترین مرکز صحی که نزدیک خانه شان است به اوج مراجعه بکنه، تمام امکاناتی را که به خاطر تداوی افراد مبتلا به کرونا ضرورت است در مراکز صحی افغانستان تجهیز شده و اونا آماده تداوی را دارند.
بله دیر که یو خبر ها چه موگ مخی هم البته شریک کرده به دین و البته دوستان و هم اړیکه هم نیولی به هغه دا چه دین و نورو هیوادونو سخه افغانستان تا خلق مهاجرین در رفت آمد کهی، اما پا خواه غنده اغا چه چه پا نظر که نیول که دل ده قرنطین موضوع و تو رازی باید دوی پا کور که پاتی سیوی و یا حمل تا پاتی سیوی و اغا موضوعات اصلا نوز پا نظر که ننویل که گی په ښار، بازار، دفترونو، کار ساحه، هر ځای کې یعنی خلک ډیر عادي رفتار کوي. په دې برخه کې بیا هم البته ولې د عامې روغتیا وزارت داسې کوم څه نه لري، کوم پیام نه لري، کوم البته داسې لارې چارې خلکو ته بیا هم نه ښیي تر څو چې د دې حالت نه البته پخوانی غوندې حالت سره بیا هم مخامخ نشو.
تشکر. در طرحی را که وزارت اطلاعات افغانستان برای کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارائه کرد، یکی از بحث‌های که بسیار عمده و ضروری هست پوشیدن ماسک به طور اجباری اعلام شد. در او طرح و کابینه جمهوری اسلامی افغانستان برای تمام ادارات دولتی و خصوصی هدایت دادند که باید استفاده ماسک اجباری شود. مسئله دومی را که وجود داره این است که وزارت اطلاعات افغانستان در جریان 9 ماه گذشته از طریق رسانه‌های محترم، از طریق شورای انکشافی و از هر پلتفرم و هر جایی را که دانسته همیشه این پیام رسانده که پوشیدن ماسک میتونه شما را از مبتلا شدن به کرونا جلوگیری بکنه و باقی پیام های صحیح را که به خاطر وقایع ضرورت است ما همیشه او را داشتیم، ولی متاسفانه چون جامعه به یک مقدار خسته شدن و برایشان دیگه شاید او ترسی را که در ابتدا نسبت به کرونا داشتن روز از افراد ما میتونیم در بین جامعه از اون استفاده نمی کنند، ولی باز هم امروز هم پیام اساسی وزارت اطلاعات افغانستان همی است که فقط و فقط رفتار انسان ها میتونه باعث کنترل واقعات کووید 19 در هر کشور شود. اگر تمام افراد جامعه استفاده از ماسک را شروع بکنند مطمئنا ما باید خود دیدیم که تعداد واقعات کووید ما کم خواهد شد و این یک مسئله بسیار عمده و اساسی است. در کنار از او در طرحی که وزارت اطلاعات افغانستان در کابینه ارائه کرده بود محدودیت های سر رفت آمد به کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان وضع شده، در صورتی که نیاز باشه و ضرورت مبرم داشته باشن افغانستان می کنند افغانستان در از او صورت دیگر ضروری نیست و یک محدودیت وضع شده. مسئله بعدی را که در کابینه مطرح شده در داخل از ایتر هستم، هر فردی که از بیرون از افغانستان داخل افغانستان سفر میکنه و داخل میشه باید سرتیفیکت لابراتوار را داشته باشه که نشان دهنده منفی بودن تستشان باشه، حداقل در 72 ساعت گذشته تست گرفته شده باشه، ماشین پی سی آر داده باشن از در طرح این به این شکل آمده که ما بتوانیم که افرادی که مثبت هستن داخل افغانستان داخل نشن و ما بتوانیم که افرادی که داخل میشن منفی هستن و باعث گردش ویروس در کشور میشن.
بله جناب نظر صاحب، په دې اړه هم راته وایي اس کوم واکسین چې تاسو د البته نور هیوادونو څخه افغانستان ته بیا راوړی، څنګه موږ البته د موږ هیوادوال په دې برخه کې باوري اوسې چې په دې برخه کې به شفافیت اوسې، آیا واقعا شفافیت به په نظر کې ونیول سي او کنه هغه واکسین به هم په ځینو خاصو اشخاصو باندې و بشل شي؟
خیر، خوشبختانه یک مسئله را که ضرورت است و در صورتی که ما از طرحی را که سازمان صحی جهان داده او را عملی نکنیم متاسفانه که ما باعث گردش ویروس در جامعه خواهد شدیم. به این معنی است که طبقه بندی افراد و اشخاص و شناسایی را که سازمان صحی جهان ارائه کرده و وزارت اطلاعات طرح خود گنجیده اونم اصول مراعات بکنیم. وزارت اطلاعات می که من بیشتر بسان گفتم در صورتی که واکسین برای افغانستان میرسه اولین افراد و اشخاص را که باید واکسین برایشان تدبیر شده جامعه طبی هستن چون عرضه خدمات صحی میکنن، به تعقیب از او افراد و اشخاصی که بالاتر از سن 50 هستن، جدا از اینکه در کدام قسمت از کشور زندگی میکنن، جدا از اینکه مربوط به کدام طبقه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ سیاسی هستن، بر اساس اون سرهایی را که گفته شده با او اساس واکسین برشون تطبیق خواهد شد.
بله ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې موونډه واخیسته کچیر د څه خاص کوم مشخص پیغام ولروي هغه دوستانو هغه هیوادوالو ته چې په کورونا باندې اخته دي او البته به هم دوی پاملرنه نه کوي کار بازار دفتر او ځینو نورو ځایونو ته ځي او غوی هم هغه کسان چې الته کار کوي هغه هم په کورونا باندې اخته کوي.
تشکر. ما منیسه مسئول وزارت اطلاعات افغانستان و منعیسه دک پیام ما برای عزیزی هست کرونا هنوز هم جدی هست، کرونا هنوز هم میتونه باعث مرگ افراد جامعه، دوستان، نزدیکان ما شود، بنابراین لازم است که ما نکات وقایعی را در نظر بگیریم، فاصله اجتماعی را مراعات بکنیم و استفاده از ماسک در اماکن عمومی یک مسئله بسیار ضروری و اساسی است و با استفاده از ماسک میتونیم جلوگیری بکنیم از مبتلا شدن خود و اعضای خانواده خود برای ویروس کرونا.
بله، ډیر زیات مننه جناب ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې د موږ سره وانډه واخیسته. مننه ډیر زیات چې په خبرونه کې د موږ سره وای. نو ډیر زیات مننه کوو د تاسو نه هم چې نن مو په خبرونه کې د موږ سره ملتیا وکړه. هیله ده چې نن ورځ خبرونه مو هم د خوخي وړ ګرځېدلې وي. تر بیا بل خبرونه تاسو هم په لوی او سپیشل لاس پرم او ښه وخت تاسو غواړم.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.